د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرونو لنډیز د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون منتظم وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او باران د ورېدو له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. کوردي جنګیالیو د اسلامي دولت په نامه ډېر مهم مرکز نیولی دی او د برطانیې صدراعظم ژمنه کړې ده چې د جهادیزم سره په مبارزه کې د هرې ممکنه وسیلې نه به کار واخلي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په باره کې راپورټونه واورئ. په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو رسولو د چارو منتظم وایس احمد برمک وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د اورېدو څخه خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه رسیدلی دي. وایس احمد برمک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې یوازې په پنجشیر ولایت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو شمیر 180 تنو ته رسیدلی دي. ښاغلی برمک وویل چې په پنجشیر کې د واورې د شویدلو پیښې زیاتې دي او خپله واوره هم ډېره زیاته اورېدلې ده. د ژغورنې عملیات لا روان دي چې په خپله د سیمې خلک او حکومتي ځواکونه هم پکې برخه لري. برمک وویل چې په پنجشیر سربیره په بدخشان کې 28 د واورو د شویدو په پیښو کې مړه شوي او 11 کسه په نورستان کې هم مړه شوي دي. همداشان برمک وایي چې په پروان ولایت کې هم 10 د واورو د شویدو په پیښو کې وژل شوي دي او د ننګرهار په ولایت کې 8 د بارانونو څخه وروسته په سیلاوونو کې مړه شوي دي. وایس احمد برمک وویل چې تر اوسه لا هم د انساني تلفاتو په باب د دوی معلومات بشپړ نه دي او زیات امکان لري چې د قربانیانو شمیر نور هم پسې لوړ شي. هغه وویل چې په اکثرو برخو کې د ژغورنې عملیات روان دي خو په ډېرو سیمو کې د واورو اورښت زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو چارې د خنډونو سره مخامخ کړي دي. کوردي جنګیالیو ویل دي چې دوی د سوریې په شمال ختیځ کې یو ښارګوټی چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو کلک مورچلو آزاد کړي دي. د خلکو د حفاظت اقداماتو یو نتاق د امریکا ژغ سره په یو مرکه کې دا تایید کړی دی چې کوردي جنګیالیو د حساکی په ولایت کې د تل همیس ښار نیولی دی. هغه د امریکا ژغ کوردي خبرونې ته وویل چې دا برای د اسلامي دولت په تروریستانو باندې یو لوی ضربه ده، ځکه چې هغوی د قامیشلی په ښار او په سوریه او د عراق د سنجر د سیمې په نورو ښارونو باندې خپلې حملې د همدغه ښار څخه طرحه کولې. په دې عملیاتو کې یو زیات شمېر محلي عربي قواو هم د دوی سره مرسته کړې ده، ځکه چې خلک په دې پوه سوي دي چې دغه تروریستي سازمان هیڅ آینده نه لري. د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسې ویل دي چې په دې وروستیو ورځو کې د کوردي جنګیالیو په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه 115 مبارزین وژل شوي دي. د بل خو د امریکا ژغ کوردي خبرونې په یو راپور کې ویل دي چې د اسلامي دولت مبارزینو د غیب شپه کلی کې یو کلیسا په بمونو الوزولې او 9 پکې وژل شوي دي. په دې حمله کې دغو د هغوی څلور کسه وبخښي په دې حمله کې هغوی څلور کسه برمته کړي هم دي. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون هوډ کړی چې د جهادیزم په مقابل کې د جګړې لپاره به د هرې ممکن لارې او وسلې څخه کار واخلي، خو هغه د اسلامي دولت د ډلې د خطرناک مبارز چې په جهادي جان ملقب دی د هویت د تاییدولو یا نه تاییدولو څخه انکار کړی دی. ښاغلی کامیرون پرون د جمعې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغه دا وینا وکړه چې څو خبري منابعو رپورټونه ورکړل چې دغه سړی چې په برطانوي لهجه انګریزي وایي او د یرغملو په څو ویډیوګانو کې لیدل شوی دی اصلا په کویت کې زیږیدلی او په لویدیځ کې تحصیل کړی لندنی دی او ایموزاری نومیږي. ښاغلی کامیرون د برتانیې په ویلز کې وویل چې د نړۍ په هر سیمه کې که داسې خلک وي چې د برتانوي اتباعو په مقابل کې وحشیانه جنایتونه کوي، نو موږ به د پولیسو، امنیتي خدماتو او ټولو هغو لارو او وسیلو څخه چې په اختیار کې لرو کار واخلو چې دغه خلک پیدا کړو او د کار او فعالیت څخه یې واچوو. دا زما تر ټولو لومړۍ او مهمه دنده ده. د امریکا د استخباراتو چارواکو د پنجشنبې په ورځ دا تایید کړل چې دغه سړی چې د څو یرغملو د سرونو د غوڅولو په ویډیوګانو کې راښکاره سوی ایموزاری نومیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو ویل دی چې د اردو دی ته چمتو ده چې په ختیځ یوکرین کې خپلې درنې وسلې مقدمو جبهو ته راترشا کړي. هغه دا هم ویل چې د روسیې طرفدار یاغیان تر اوسه لا هم د هغه اوربند ماتولو ته دوام ورکوي چې د دې میاشتې په سر کې سوی دی. پاراشنکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یوکرین پوځ هر وخت دې ته تیار دی چې د دښمن په مقابل کې ودرېږي. له بلې خوا د یوکرین د اردو یوه نتاخ وویل چې تېره ورځ درې حکومتي عسکر وژل سوي او اووه نور زخمي سوي دي. ښاغلی پاراشنکو وویل چې د ختیځ څخه به نظامي ګواښونه په داسې حال کې هم موجود وي چې متارکه نافذه سوي وي چې دا روسیې ته ښکاره اشاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ وویل چې په ختیځ یوکرین کې د درنو وسلو په رایستلو کې پرمختګ راغلی دی. هغه د متارکې د نورو اړخونو په تطبیقولو باندې هم تاکید وکړ چې پکې بشري مرستې او د ختیځ یوکرین د دونباس په سیمه کې د اساسي قانون اصلاحات هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې پرون چارواکو په هسپانیا کې وویل چې پولیسو اته تنه هسپانویان په دې تور نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره اوژه په اوژه په جګړه کې برخه درلوده. په یوه بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه اته تنه په بیلو جنایتونو هم تورن سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا د ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې پیل سوي او دا امکانات برابر کړي دي چې د دوغو دوه هیوادونو ترمنځ 50 کال وروسته بیا ډیپلوماټیکي اړیکې قائم شي. دا خبرې د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه ابتکار یو برخه ده چې په کیوبا باندې تجارتي بندیز لیرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي وویل چې د جمعې د ورځې د خبرو مهم موضوع دا ده چې په واشنگتن او هوانا کې ژر تر ژره د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل سي. هغه وویل چې په خبرو کې پرمختګ په دې اړه لري چې کیوبا د خبرو میز ته څه وسره راوړي. کیوبا ویل چې دغه هیواد د سفارت مسأله د دې سره مربوطه ګڼي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه د تروریستانو د ملاتړ کوونکو د لیست څخه وباسي. مګر امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا هیئت د غدوی مسئلې سره مربوط نه بولي او دا چې د تروریزم په لیست باندې بیا غور کول بیله مسئله ده. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي وده تر هغه چې د 2014 کال په څو وروستیو میاشتو کې فکر کېده سوکه سوې وه. د امریکا د تجارت د وزارت د جمعې د ورځې په راپور کې ویل سوي دي چې مجموعي محلي تولیدات په څلورمه روبه کې په کلنۍ کچه 2.2% وده کړې وه چې دا تر هغه چې مخکې پیشبیني سوې وه لږ کم و. د تجارت چارواکي وایي چې دغه وده ځکه سوکه سوې وه چې حکومتي لګښتونه کم سوي او واردات زیات سوي وو. په عمومي توګه په 2014 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده 2.4% وه چې دا د 2013 کال په پرتله یو څه زیاته وه. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاحکار جیسن فرمین وایي چې د دغې سوکه ودې عوامل موقتي مسلې دي او دا چې د کار او کارګر مارکیټ او د انرژي امنیت به پراختیا ومومي. د نړۍ د روغتیا سازمان پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې نن ورځ نړۍ د انفلوئنزا د ساري ناروغۍ په مقابل کې تر پخوا ښه چمتو ده، مګر بیا هم د دغې ناروغۍ د خپرېدو د زیات خطر سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د روغتیا دغې ادارې وویل چې د انفلوئنزا په اړه څوک پیشبیني نسي کولای او دا چې کله به دغه ساري ناروغي بیا راسي او کوم وایروس به یې خپره کړي. دغې ادارې دا موضوع د انفلوئنزا په باب چې عموما فلو هم ورته وایي په اوو پاڼو رپورټ کې توضیح کړې ده. د نړۍ د روغتیا سازمان خبرداری ورکړ چې د فلو بیل وایروسونه موجود دي چې ډېر یې د انسانانو او حیوانانو دواړو ترمنځ شریک دي او دې مسلې ته باید زیاته توجه وسی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو وروسته به اوس رپورټونو ته راشو. د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې سږکال به په لرې پرتو او ناامنه سیمو کې هم د کوکنارو کرل شوي فصل واړوي. دوی وایي په دغه برخه کې یو څه تیاری نیولی دی. زمون خبریال غازی په دې باره کې له جلال آباد نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د ننګرهار چارواکو ویلي چې سږکال د کوکنارو فصل د اړونې لپاره پوره تیاری نیولې او لرې پرتو نام نسیمو کې به هم کرل شوي کوکنار نه منځوړي. که څه هم د دغه ولایت په کچه د سږکال لپاره د کوکنارو د کر سروې نه ده بشپړه شوې، خو د ډیرو باور دا دی چې د تیر په پرتله دغه فصل زیات شوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد امریکا غږ ته وویل له ټولو امنیتي ادارو سره په همغږۍ د کوکنار اړونې ته پوره تیاری نیولې.
د مقام د ولایت او د مخدره توکو پر ضد ریاست ملکی ادارې دخوا هغه امکانات چې دوی دخوا د وزارت مواد مخدر دخوا برابرېږي، انشاءالله دا به موږ په کار واچو او د کوکنارو د اړولو یا له منځه وړلو لپاره به ډېر جدي ګامونه.
که څه هم د کوکنارو فصل تر ډیره په لرې او ناامنه سیمو کې کرل کیږي، خو په دا ور چارواکو وان خطرناکو ساحو ته د ورتګ اراده لري. د ننګرهار امنیه قومندان وایي د دوی موندنې ښیي چې کرکیله تر ډیره په ناامنه سیمو کې شوې.
هغه عیسایي چې موږ ته رسیدلي دي اتمن په ځینو لرې سیمو کې چې هلته ناامنې دي، هغه لرې پرتې سیمې دي، هغه به انشاءالله هغو ته به موږ امکانات پیدا کړو چې هلته ورسو، هلته د مخدره توکو پر ضد ګامونه پورتوکو او هغه پاغه وسایلو وسایتو باندې لمنځي.
په همدې حال کې د نشې توکو سره د مبارزې ولایتي اداره وایي د سکل لپاره د کوکنارو فصل دالونې په پلان کار کوي. په دغه ولایت کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ادارې مشر محمد ادریس صافی امریکا غږ ته ویل لا وخت نه دی را رسیدلی چې د فصل اړونې کمپاین پیل شي، خو پر تیاریو یې لګیا دي.
هر کال د تخریب لپاره پلان لرو او د زیرب تورګانو په همکارۍ باندې او سکالې موږ پلان کې لرو چې مثلا په بازي ولسوالیو ته موږ تدابیري پلان جوړ کړی دی. نو موږ په هغه ولسوالیو کې د کوکنارو د محوي کمپاین کوو حتمن.
نوموړی وایي دغه بوټی په لومړۍ مرحله کې ځکه نشي اړولی چې د بیا راټوکېدو شونتیا یې ډېره ده، خو د ګل په وخت یې پر ضد کمپاین پیلی.
مخکې چې شي یا وروسته چې شي دا سروې نه کېږي، ځکه که مخکې مثلا کوکنار چې ایله په نمو کې شي هغه وخت کې چېرته کوکنار تخریب شي نو بیرته د امکانات شته چې هغه دوباره به دغه شي نمو وکړي.
د ننګرهار ولایت بزګر وایي لیواړخه د تیرو دیارلسو کلونو په ترڅ کې ګڼې پیسې د کوکنارو د بدیل لپاره حکومت له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې، خو په رسا توګه د بزګرو په درد نه دي دوا شوي. دوی وایي حکومت هر وخت د ګل په وخت د دوی پر پسلونو ټیکټرې ورګډې کړې چې لیواړخه کړې خواري په سینوړي او له بله پلوه په بدل کې بزګر خالي لاسونه کور ته ځي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو دی چې د نشه یي توکو کر کیله په کې ډیره کیږي. د یوې سروې له مخې تیر کال د دغه ولایت 3000 هکټار ځمکه په کوکنارو کرل شوې و چې اټکل کیږي سکالې کچه له هغې هم ډیره وي. ذبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راواخلو. یو شمېر ښځینه وایي دیني زده کړې د کورنۍ تاوتریخوالي په کمولو کې مؤثره دي. زمون خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز نه دا رپورټ رالیږلی دی.
په کندوز کې یو شمېر ښځې له علماو څخه غوښتنه کوي چې د سالمې ټولنې د جوړېدو په خاطر باید د ښځې او میړه یا کورنۍ حقوق زیات تشریح کړي، ترڅو په کورنیو کې د ښځې او میړه او یا د کورنیو د نورو غړو ترمنځ هغه تاوتریخوالی چې د حقوقو د نه مراد کولو له امله رامنځته کیږي له منځه لاړ شي. دغه ښځې په داسې حال کې له علماو څخه د کورنیو حقوقو په اړه په جماعتونو کې د واز او تبلیغ کولو غوښتنه کوي چې په قندز کې د نجونو د یوې مدرسې په سر د خلکو ترمنځ بېلابېلې خبرې روانې دي. یو شمېر ښځې پر دغو مدرسو نیوکه کوي چې ګوندې نجونې سخت دریځۍ ته هڅوي، او یو شمېر نورې بیا د کورني تاوتریخوالي د له منځه وړلو ښه وسیله دیني زده کړې ګڼي. غوټۍ پر علماو غږ کوي چې کورني حقوق په جماعتونو کې تبلیغ کړي، ځکه چې د دې په نظر خلک په کورنیو کې د یو بل حقوق نه پیژني او همدا علت دی چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تاوتریخوالی راولاړیږي. په قندز کې د تاوتریخوالي د موجودیت علت دا دی چې زمونږ د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، ځکه خلک د ښځو د حقونو په اړه پوره معلومات نه لري. په کار ده چې دینی عالمان خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه په جماعتونو کې هغه څه تشریح کړي چې په قرآن شریف کې راغلي، تر څو د کورنۍ حقوقو په اړه د خلکو معلومات زیات شي. په قندز کې د ښځو چارو رئیس ناهید آصفی وایي چې سږ کال دوی سره د کورنیو ترمنځ پر ښځو د زور زیاتي له اویو څخه زیاتې پیښې ثبت شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو پیښو کې د طلاق غوښتنه، وهلو، ټکولو او نور زور زیاتي پیښې موجود دي. نوموړي وایي چې که د خلکو پوهاوی لوړ شي، د کورنیو ترمنځ د شخړو کچه ټیټېدای شي. سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اویو څخه زیاتې پیښې لرو، چې زیاتې پیښې د تیری، وهلو، ټکولو، طلاق غوښتنې، د نفقې نه ورکولو، په زور ودولو، قتل او له کور څخه د وتلو دي. نوموړي له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې پر مجرمینو قانون عملي کړي. د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د تاوتریخوالي علتونه هم په ګوته کوي. وایي چې د بشپړ امنیت نشتوالی، فقر، بیکاری، بېسوادي، د خلکو د فرهنګي او علمي کچې ټیټوالی او بې ځایه رواجونه دي چې د خلکو ترمنځ یې تاوتریخوالی راولاړ کړی دی. میرمن ناهید زیاتوي چې که علما، مخور خلک او نورې هغه ادارې چې په سیمه کې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي لاس یو کړي، دغه ستونزې له منځه وړلی شي. که څه هم ښځې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي عمده علت بېسوادي او په کورنۍ کې د یو بل د حقونو نه پیژندل او نه مراد کول په ګوته کوي، خو په کلو او حتی په ښارونو کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې لوڼې زده کړو ته نه پرېږدي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څو مهم خبرونه. د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو رسولو د چارو منتظم ویس احمد برمک وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د اورښت څخه خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسیدلي دي. ویس احمد برمک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې یوازې په پنجشیر ولایت کې د طبي پیښو د قربانیانو شمیر 180 تنو ته رسیدلی دی. کوردی جنگیالوی ویل دی چې دوی د سوریه په شمال ختیځ کې یو ښارګوټی چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو کلک مورچلو آزاد کړی دی. د خلکو د حفاظت د قطعاتو یو نتاق د امریکا جاغ سره په یو مرکه کې دا تایید کړی دی چې کوردی جنگیالیو د حساکی په ولایت کې د تلحمیس ښار نیولی دی. هغه د امریکا جاغ کوردی خبرونې ته وویل چې دا برای د اسلامي دولت په تروریستانو باندې یوه لویه ضربه ده، ځکه چې هغوی د خامیشیلی په ښار او په سوریه او د عراق د سنجر د سیمې په نورو ښارونو باندې خپلې حملې د همدغه ښار څخه طرحه کولې. په دې عملیاتو کې یو زیات شمېر محلي عربي قواوو هم د دوی سره مرسته کړې ده، ځکه چې خلک په دې پوه شوي دي چې دغه تروریست سازمان هیڅ آینده نه لري. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون هوډ کړی چې د جهادیزم په مقابل کې د جګړې دپاره به د هرې ممکنې لارې او وسیلې څخه کار واخلي، خو هغه د اسلامي دولت د ډلې د خطرناک مبارز چې په جهادي جان مقلب دی د هویت تاییدولو یا نه تاییدولو څخه انکار کړی دی. د یوکران جمهوریس پیشو پاراشنکو ویل دی چې د ده اردو دی ته چمتو ده چې په ختیځ یوکران کې خپلې درنې وسلې مقدمو جبهو ته راترشا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس به دا راپورټ راواخلو. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي ماموران او خبر ورکوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د دوامدارو هوایي بمباریو باوجود په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډله اوس هم یو ډیر قوي او بې رحمانه دښمن دی. پاموکری په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي امنیت چارو د خبریال جیف سلدن رپورټ چې سلیمان شابه غټی کې درته واوروي.
د امریکې د ملي استخباراتو لوړ پوړو مامورانو د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سنا مجلس د وسلوالو قواو د جرګګۍ غړو ته د یوې مهمې اجتماعي غونډې په دوران کې وویل، که څه هم چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د 2 میاشتو دوامدارو بمباریو او له کوردي او عراقي قواو سره په پرله پسې توګه د ځمکنیو جګړو په نتیجه کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په مخکینی زور او قوت کې د کمزورۍ نښې او آثار لیدل شوي او ځانی تلفات هم دایمي بڼ غوره کړي، خو اسلامي دولت اوس هم د لویدیځو ملکونو او شاوخوا ملکونو د امنیت لپاره یو غټ خطر او ګواښ دی. د امریکا د استخباراتو مامورانو د سنا مجلس غړو ته وویل وروسته له هغې چې کوردي قواو د عراق په شمال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ملاتړ په مرسته له اسلامي دولت نه ځینې سیمې بېرته قبضه کړې، خو بیا هم په موجوده شرایطو کې له منځه وړل د دغو لوړ پوړو امریکایي چارواکو په قول ډېر ګران ښکاري. یوه امریکایي مامور ویل داسې ښکاري هر څومره چې په نظامي ډګر کې پر د ائتلافي قواو فشار ډېرېږي، هغومره ورسره شاید چې د اسلامي دولت داخلي ستونزې زیاتې شي. خو د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې رئیس ډګر جنرال وینسنت سټیوارت په خپل حلفي بیان کې وویل چې په دې اړه باید له ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. نوموړي وویل زما په فکر شاید چې د ورود نه وروسته سعودي مرحله پیل شي، مګر که رښتیا ووایو موږ په دې نه پوهیږو چې د زوال نقطه به له کوم ځایه پیل شي. د ډیرو مشکلاتو باوجود اسلامي دولت تر اوسه پورې په مؤثره توګه خپل تبلیغاتي جنگ جاري ساتلی دی، او که فرضاً څه اختلافات په صفونو کې موجود هم وي په ماهرانه اندازې د نړیوالو له سترګو نه پټ ساتلی دي. همدغې استماعي غونډې ته د امریکا د ملي استخباراتو نیشنل انټیلیجنس ایجنسی عمومي رئیس جیمز کلیپر وینا وکړه او ویویل البته هغوی اوس هم لګیا دي خپل کوښښ کوي چې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې په نړیواله کچه یو اسلامي خلافت جوړ شوی دی. خو جیمز کلیپر غیر مستقیمو شواهدو په استناد وویل داسې ښکاري چې د اسلامي دولت مخکنۍ بې رحمي یو څه اندازه کمه شوي، پیسې ورسره هم مخ په ختمېدوي، خو په مسلسله توګه ورته د خارج نه د جنګیالیو د راتګ سلسله دوام لري. نوموړي وویل چې اسلامي دولت ځینې کسان په زور او جبر هم د جنګ میدان ته سوق کوي. امریکایي پوځي ماموران وایي چې د ائتلاف د هوایي بمباریو په نتیجه کې اسلامي دولت کمزور شوی دی او په عراق کې تقریبا 200 or 300 کیلومتر مربع خاوره لاسه ورکړې ده. په واشنگتن کې د جنگ د چړونو د انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار کارپوه کریستوفر هیمر وای په دې ډول څرګندونه کې باید د احتیاط نه کار واخیستل شي. موږ باید د اسلامي دولت په ضد په جنگ کې د تکتیکي بری او په اوږده موده کې د ستراتیژیکي بدلون ترمنځ توپیر وکړو. دواړه سره باید یو شان ونه ګڼو، ځکه چې د جګړو د پیل کولو ابتکار اوس هم د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی، او په عراق کې او که په عراق کې خاوره له لاسه ورکړې ده نو په سوریه کې ورځ په ورځ د کنټرول ساحه پراخېږي، او موږ لا تر اوسه پورې په سوریه کې د دغې ډلې نه کومه سیمه بیرته نه ده نیولې. په عین وخت کې د امریکا د استخباراتو مامورانو وایي چې سوری او عراق ته به د ځمکنیو جګړو لپاره د امریکایي عسکرو لیږل لغت خطر نه خالی نه ای، او شاید چې تر ټولو زیاته ګټه اسلامي دولت ته ورسیږي. د امریکا د پوځي استخباراتو رئیس ډګر جنرال وینسنت سټیوارت ویل په تبلیغاتي جنگ کې چې موږ اسلامي دولت یا داعش ته کوم غټ بره وربخو نو هغه بدای چې په نړیواله کچه دا فکر پیدا شي چې دغه جنگ واقعا د اسلام او لویدیځو ملکونو ترمنځ جنگ دی. څرنګه وای د عراق د دوهم غټ کار موصل د نیول لپاره امریکا خپل عسکر د کوردی او عراقي قواو د ملاتړ لپاره ولېږي، هم دغه جنگ به یو خونړی جنگي کوپارزن په عراق کې موږ هغه مات کړل چوری نه به څوک وباسي. څارونکي په دې باور دي چې امریکا او ائتلافي انډیوالانو نه باید لا قل شپږ میاشتې صبر وکړي تر څو د موصل د جنگ لپاره مساعد موقع برابر شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
شیندلې مرغلرې
په دې نوی خبرونه کې
د شعر او ادب د ډګر
خورې ورې شیندلې مرغلرې راټولو.
ستاسو د شعر مرغلره
ستاسو لغه سره پیو
او ستاسو همدا خبرونه ستاسو پر همدې شعر مرغلرو سنگارو.
شنبه د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو په چپو کې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس باراک اوباما د آلمان د صدراعظم انګلا مرکل سره په واشنگتن کې په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په پراخه او پیچلو موضوعاتو باندې کار کول چې د ایران د اتومي پروګرام پورې ارتباط لري دا به وخت ونیسي، په خاصه توګه د نړۍ او ایران ترمنځ د باور د کموالي په نظر کې نیولو سره. مګر ښاغلی اوباما وویل د هغې موقتی موافقې نه راپدې خوا چې د ګډ کاري پلان په نامه شهرت لري چې مرکچي انډیوالانو اروپایي اتحادیې 15 جمعیو قدرتونو او ایران ورباندې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې پرې موافقه کړې ده او وخت خطر شوی دی. په جدي موضوعاتو باندې خبرې وشولې او څرګند شوې او د دواړو خواو ترمنځ واټن راکم کړای شو. ایران په دغه موافقه باندې ان ولال دی چې نه یوازې خپل اتومي پروګرام بند کړ بلکې غنی ورانیم 80% ته راټیټ کړ چې دا د دومره بې ضرره شلو چې په اتومي وسلو کې به ورنه کاروانه خستلی شي. جمهور رئیس اوباما وویل خبرې داسې پړاو ته رسیدلی دي چې ایرانیانو ته په کار ده چې پریکړه وکړي. ښاغلی اوباما او وای
We are presenting to them in a unified fashion the P5+1 supported by a coalition of countries around the world are presenting to them a deal that
منګ دوی ته د 15 جمعیو قدرتونو چې د درست نړۍ د هیوادونو ائتلاف ملاتړ کړی دی متحد دریز وړاندې کړی دی چې دوی ته داسې و موافقه وړاندې کوو چې دوی ته اجازه ورکوي چې سوله ییز اتومي پروګرام ولري، مګر منګ ته داسې قاطع ډاډ راکوي چې هغه د تصدیق وړ دی چې دوی اتومي وسلې نه جوړوي. ښاغلی اوباما وویل د اتومي موضوعاتو په باره کې د مذاکرو د پراختیا لپاره ضرورت نه ویني. په دغو خبرو کې شامل خواو منلې ده چې د مارچ د میاشتې تر اخره پورې دي د یوې جامع موافقې چوکاټ جوړ شي او د جون د میاشتې تر اخره پورې دي یوه جامع بشپړ موافقه وشي. ښاغلی اوباما وویل
I don't see a further extension being useful if they have not agreed to the basic formulation and the bottom line that the world requires
که دوی په اساسي فرمول باندې موافقه ونکړي نو زه د خبرو نور غځول ګټور نه وینم. او اساسي موضوع باندې موافقه ونشي چې نړۍ غواړي باور پرې ان پیدا کړي چې دوی اتومي وسلې نه جوړوي، که اوس د موافقې لپاره یو چوکاټ جوړ شي، که خلک یو څرګند احساس ولري چې څه په کار دي او څه مسوده برابره شوې ده چې تفصیلی بیا بیله موضوع ده. جمهور رئیس اوباما څرګنده کړه چې په دې وخت کې اساسي موضوع دا ده چې آیا ایران سیاسي اراده او ارزو لري چې دغه موافقه وکړي. ښاغلی اوباما وویل دوی باید په دې قادر وي چې موافقه وکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنده و. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمخاله ترلاسه کړی د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګوري. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته نومړی خبرونه پای ته ورسېدله. بل نه درکو د خبرونه ته چې څو شی به ستبه خبره شي.